رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو مرګانی حمله وغندلې. ایران د شپږو میاشتو پورې د افغان مهاجرو د قومي ویزې تمدید کړی دی. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 190 کسان مړه شوي دي، او د جاپان واکمن ائتلاف ګوند په غوڅ اکثریت پارلماني انتخابات وګټل. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسېره د امریکا د دفاع د وزارت د ویان جنرال کیربی سره د امریکا غږ ځانګړې مرکه لرو، چې وایي امریکا په افغانستان یوازې پرېنږدي. پر ځینو مطبوعاتي سازمانونو باندې د ترکیې د حکومت د بریدونو په اړه رپورټ لرو، او په ننګرهار ولایت کې د کانال د ریاست مامورین پاره د نیوی شارګوټی د جوړیدو پاکلی رپورټ لرو. خو د دې ټول نه د مخه پام کړی دي د ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کو.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو مرګانو بریدونو غندنه کړې ده، او وایي چې د پوځي او ملکي هدفونو په نښه کول د نوموړي په وینا یو غیر اسلامي کار دی. اشرف غنی د افغانستان له سیاسي، دینی او قومي مشرانو نه غوښتل چې د روان تشدد غندنه وکړي. په دې وروستیو ورځو کې د کابل په شمول د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دولتي او نظامي هدفونو باندې طالبان خپل حملې زیاتې کړې دي. ایواز په کابل کې په یو میاشت کې 12 واره کومندوي عملیات وکړل. څارونکو وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د 13 کلن جنگ په پای کې زیاتره خارجي عسکر لګیا دي له افغانستان نه وځي، طالبان کوښښ کوي چې له دولتي ځواکونو نه زیاته خاوره ونیسي. په عین وخت کې په کابل کې طالبانو زیاتره خارجیان په نښه کړي دي. لبلې خوا له 2014 میلادي کال نه وروسته به 13,000 خارجي عسکر په افغانستان کې پاتې زیاتره امریکایان دي. پرون د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړو حکومت په دې پړ کړ چې دغه حملو په مخنیوي کې بالکل ناکام شوی دی. په مکلل کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریالي ناجیا ساپۍ رپورټ.
مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ په مبی غونډه کې د وروستیو نام نیو پاړه حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، او سپارښتنه یې وکړه چې د امنیت ټینګښت ته باید نوې ستراتیژي او پلان جوړ کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې
حکومت هم باید توجه وکړي ترڅو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د تروریستانو سره همکاري کوي، که هغه په حکومت کې دي که نه دي، د هغوی په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، دوست او دښمن وپېژني او د دوی ترمنځ توپیر وکړي.
مشرانو جرګې یو شمېر غړیو ټینګار وکړ چې د حکومت په نظامي او ملکي ادارو کې یو شمېر داسې کسان شته چې د پاکستان استخباراتو سره مرسته کوي، او په هیواد کې انتحاري حملو ته زمینه برابروي. دو غړیو هدایت الله رحیی او علي اکبر جمشیدی وویل چې
د نظام په دننه په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د بهرنیو هیوادونو مزدوران او جاسوسان کار کوي چې د دغه تروریستانو ملاتړ کوي. نو حکومت په کار ده چې له هر څه مخکې باید اړوندې ادارې تصفیه کړي. امنیت له هر څه لومړیتوب لري. کله چې موږ امنیت ونه لرو، انکشاف او بیا رغونه او پرمختګ نسو کولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. ایران د 450,000 افغان مهاجرو لپاره د شپږو میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د افغانستان حکومت په روانه میاشت کې له ایرانه غوښتلي وه چې مهاجر دي په زور او جبر نه باسي، ځکه چې بیرته خپل هیواد ته د راتګ دپاره یې زمینه لاسمه نه ده برابره سوې. مخکې د افغانستان حکومت ویلي وه چې 1,60,000 افغان مهاجر ایران نه د شړل کېدو له سخت خطر سره مخ دي. معلومه نه ده چې د باقي پاتو 3,00,000 افغانانو په هکله به ایران څه پرېکړه وکړي، خو د ایران د مدنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان سره د ښو اړیکو په خاطر یې ویزې د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي دي.
دا واشنگتن دی. د کونړ ولایت د دانګام پولیسوالۍ کې په څو دولتي پوستو باندې د شپې لخوا بریدونه شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحسیب سید خیلی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي. طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د محربوي ماموریت پای ته رسیدل د دې معنا نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه ټول امنیتي ګواښونه ختم شوي دي. اوباما په خپلې هفتیزې راډیوي وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات او سولې د راوستلو لپاره به د حکومت سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په عین حال کې په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني د دفاع له وزیر سره وکتل، جرمني وایي چې د 2014 کال وروسته به هم خپلې مرستې د افغانستان سره جاري وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ترکیې پولیسو د اکشن به پرس په ټول هیواد کې د حکومت د مخالف ډلې پورې تړل مطبوعاتي شرکتونو په ضد چاپی غورځولې دي او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سیاسي حریف فتح الله ګولن څلیرش ملاتړ کوونکي ونیول. ښاغلي اردوان چې د پولیسو چاپو حکم کړی وړه مورز ژمنه کړې وه چې د غدارانو شبکې بړنګې کړي او د خپلو کړو وړو انجام به وګوري. فتح الله ګولن چې 23 کلن دی او ځان یو روحاني مشر ګڼي د 1999 میلادي کال نه راپدې خوا په امریکا کې خپله خوښه او رضا د جلاوطن شپې ورځې تېرئ. نوموړی په یوه زمانه کې د ښاغلي اردوان نږدې ملګری ګڼل کېده. اروپایي اتحاد د پولیسو د چاپو مخالفانو د نیولو غندنه کړې ده او وایي چې دغه کار د مطبوعاتو د ازادۍ له اصل سره مغایر عمل دی او هم اروپایي اتحاد له ارزښتونو سره سمون نه خوري. ترکیه غواړي چې په اروپایي اتحاد کې شامل شي. فعلاً مذاکرات روان دي. په استانبول کې د حکومت مخالفانو مظاهره وکړه. د امریکا خارجه وزارت د مخالفانو په خلاف د ترکیې د پولیسو د دې وروستي اقدام په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې مطبوعاتي بنیادي اصول او د قضایي قوې ازادي باید سلب نه شي. په نیول شوو کسانو کې ترکیې د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر اکرام دومانیلی هم شامل دی.
د امریکا کانګرس د فدرالي حکومت 1.1 تریلیون یعنی څه د پاسه 1000 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړې ده او په دې ډول اوس د فدرالي حکومت د تړلو خطر ختم شوی دی. دا بودیجه به د راتلونکي کال تر سپتمبر پورې د امریکا د حکومت ادارې فعالې وساتي. خو که کانګرس پیسې منظور کړي نه وای نو حکومت به مجبور شوی وای چې د کورنۍ امنیت د وزارت نه پرته خپلې ځینې ادارې وتړي. د بودیجې کومه لایحه چې د شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس لخوا منظور شوه 45 غړو یې په ملاتړ او 40 غړو یې په مخالفت رایې واچولې. اوس په دغه لایحه سپینې ماڼۍ ته ولېږل سي چې ولسمشر اوباما یې توشی کړي او قانوني بڼه غوړه کړي. پروسه ښکاله د کانګرس د غړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله بودیجه منظور نه شوه. دفترونه وتړل شول او فدرالي حکومت ځینې مامورین په کورونو کې کښېناستل. په دې نوي کلنۍ بودیجه کې 550 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت لپاره اختصاص شوی دي چې 4.4 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره د جنگ او په خارج کې د نظامي عملیاتو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو له جملې څخه د 2 میانه وسلوالو ډلو روزل او تمیلول هم پکې شامل دي.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت چارواکي وایي چې د افریقایي هیواد په جنوبي ختیځ کې د کاټانګا په ولایت کې له مسافر نه ډکه وکښتۍ د شپې لخوا په جهیل کې چپه شوې ده. په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 109 کسان مړه شوي دي. پیښه د پنجشنبې په شپه وشوه خو خبري رپورټونه پرون رسېدلې دي. 230 کسان ژوندي بچ شوي دي او معلومه نه ده چې څومره کسان په کښتۍ کې سپاره وو.
د روسیې او امریکا لوړ پوړو ډیپلوماټانو پرون په روم کې د یوکراین د بحران پاکله خبرې وکړې. دواړه خواوې وایي غواړي چې د یوکراین پاکله چې د دواړو سترو نظامي قدرتونو ترمنځ کومه لانجه پیدا شوې ده هغه حل کړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف د خپلو هیاتونو مشري په غاړه درلودله. هغوی د منځني ختیځ او یو فلسطیني دولت د جوړولو په باب هم سلا مشورې وکړې.
په جاپان کې د پارلماني انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف انتخابات په قاطع اکثریت ګټلې دي. خو ویل کېږي چې ډیرو کمو خلکو په رای ورکولو کې برخه اخیستې وه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه اوس څلور کاله نور وخت لري چې د خپل ملک کمزور اقتصاد ښه کړي او اقتصادي اصلاحات وکړي. ښاغلی آبه په 2012 میلادي کال کې د جاپان صدر اعظم شو. جاپان زیاتره خلک د ډېر عمر خاوندان دي او جاپان او جاپانی میرمنې ډېر هم کم اولادونه راوړي. جاپان د نفوسو د کمبود سره مخ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه واوریدل. اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ خبرونه په پیل کې واوریدل، د ترکیه پولیسو د مطبوعاتو په یو شمېر ادارو باندې د حملو نه علاوه هغه یو شمېر خبريالان هم زندانی کړی دي چې په امریکا کې د ډیره د یو مولا د پیروانو شک پرې راتلې. د استانبول څخه د امریکا را خبريالې ډورین جونز په دې اړه رپورټ ورکړی دی چې پښتو باندې به تاسو ته وړاندې شي.
په سوونو خلکو په استانبول کې د زمان پر وسپانې باندې د حملې نه وروسته یو مظاهره جوړه کړې وه او شعارونه ورکول چې مطبوعات به خاموش پاتې نشي. ډیرو مظاهرچیانو د دغه اخبار د ودانۍ نه بهر شپه هم تیره کړې وه. د دغه وسپانې ډیرو کارکونکو د خپل رئیس اکرم دومان لی چې پولیسو نیولې په طرفداري چرچکی هم کولې. د دغه مشهور وسپانې یو شمیر نور لوړ رتبه غړي هم زندانی شوې دي. خاغلی دومان لی د نیول کېدل نه سو شیبه مخکې د دوی په دفتر باندې د پولیسو حمله سخته غندلې و. هغه ویلی وو
البته بوګنلرده geçer ظالم ظلمیله یاد ادلر اما دموکرات.
غوایی هغه کسان چې په مطبوعاتو حمله کوي او د بیان د ازادۍ مخه بندي، غوی ته به د ستمګرانو او مستبدینو په سترګو قتل شي. په همدې توګه د ترکیه پولیسو د سموانو لیو په تلویزیونی چینل هم حمله کړې ده او د دغه تلویزیون ځینې مامورین زندانی کړي هم دي. په همدې توګه په استانبول کې د ترورستانو په ضد د مبارزې د ټولي پخوانی مشر هم پولیسو زندانی کړي دي. په دغو کسانو چې زندانی شوي د دې الزام لګېدلې چې هغوی کوشش کوو چې په حکومت باندې د کنټرول دپاره د کودتا توطیا جوړه کړي. په دغې ورځپاڼې په دغه تلویزیون باندې د دې شک هم راځي چې هغوی په امریکا کې د هغه ملا فتالله ګولن پیروان دي چې ځان یې په خپله تبعید کړی دی. سیاسي مبصرین وایي چې د ګولن حزمت مذهبي تشکیل په ترکیه کې د ټولو نه لویه مذهبي ټولنه ده. تیر هفته د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوان یو ځل بیا په دې ټینګار کړی و چې د ملا ګولن پیروان غواړي چې په ملکی یو موازی دولت جوړ کړي او همه د حکومت او د په ضد د کودتا توطیه جوړه کړې و. د ترکیه صدر اعظم د خاغلی ګولن په پیروانو باندې پر اوس کال د اداري فساد الزامونه هم لګولي وو او همې ویلي وو چې په 2012 کال کې د هغه د حکومت په ضد د کودتا د پاره د هغه پیروانو په ټول ملکی د خلکو مظاهره هم راپارول وی. خاغلی ګولن چې یو وخت د ترکیه د جمهور رئیس نزدې دوست او متحد وو د غټول الزامونه په کلکه رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په ننګرهار کې د کانال ریاست 400 مامورینو د لپاره نوې ښارګوټي پرانیستل شو. دغه ښارګوټي په داسې مال پرانیستل شو چې په ننګرهار کې پخوانی پرانیستل شوی ښارګوټي غاصبانو غصب کړی دی. د زبیولا غازی رپورت ته تاسو پام راړم.
ننګرهار کې د کانال ریاست مامورینو او کارګرو ته د نوې ښارګوټي پرانیسته پر داسې مهال وشو چې لا هم په دغه ولایت کې ویشل شوی بسته ښارګوټي د غاصبانو په پنجو کې دی. تازه پرانیستی خارګوټی ته لګ تر لګ اویا هکټار ازمکه ځانګړې شوی چې تر 400 نمرې ترې بیلې دلې شي. یاد خارګوټی له جلال آباد خار نږدې 5 کیلومتر لرې د مقام خان په سیمه کې ده. د ننګرهار والی مولوی عطا الله لودین د یک شنبه په ورځ دغه خارګوټی د پرانیستی پر مهال خبريالانو ته ویل چې په دغه سیمه کې تری زورواکي سر نشي خوځوله.
دغه خارګوټی دی چې ان شاء الله د نورو خارګوټ سره به دی فرق په دې معنی سره چې زما در اتک نه وړاندې دلته اوس خارګوټي افتتاح شوې دي او ځونه د خلکو په لاس کې دي. پیسې تحویل کړې دي اما تر دغه ساعته پورې په دې نه دي توانې دي چې خپل ځمکې تصرف کړي. دا به د هغه په خلاف باندې هغه خارګوټي د کانال محترم مامورین ته تقریبا سکم سرور سوا کسان ته جوړیږي دته به توضیح کیږي.
د دغه ولایت د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راحل د پرانیستي پر وخت روښانه کړ چې په راتلونکو ډیر شورزو کې به په 400 مامورینو کارګرو او متقاعدینو ته د نمرو عملی ویشنه پیل کی.
زمونږ خو اراده دا چې د دې مشکې دنه د ټول ارس د تخنیکی او اداري کارونو تکمیل شي، ځکه چې د پلان د رئیس جمهور نه مزوري ورکړ شوې ده، د شرسازي وزارت نه ورکړ شوې ده، د ولایت مقام څخه خلاص شوې ده، د نګرهار د ولایت شرسازي ریاست نه خلاص شوې ده، نو ټول یو تخنیکی پروسې تکمیل شوې دي. یوازې هغه عملی کار به په دې یو مش کې دنه دنه ټول شردیوالي او د هاتو کار به شروع شي.
نو موري وايي په نمرو یې لا قیمت نه دی خو د پاتې ځینو قانوني پروسو وروسته به د خارګوټه د خاروالې ترولکې لاندې راځي. د کانال ریاست د مامورینو پاستازولۍ د دغه ریاست د بشري سرچینو مدیر معلم هدایت الله ډاډه دی چې د نمرو ویشنه به پرڼ توګه سرته ورسي.
د دې لپاره یو هیئت تعین شوی دی. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کانال هر مامور ته به نمره رسیږي او په دې کې به انشاءالله هیڅ قسم ته غدر او خیانت نه کیږي. دا چې د کانال د ریاست د مامورین لپاره هم کوم شارک افتتاح شو، زمونږ د کانال مامورین په دې باندې نهایت خوشاله دي.
والی عطا الله لودین وای غواړي چې لخار لری نور خارګوټي هم پرانیزي.
زمونږ کوشش ده چې موږ دا د خار غنه غونه او دا مزاحمت چې جوړ دي دا دراو خوځو اطراف ته د خار ته وسعت ورکو. ان شاء الله موږ په انکشافي پلان کې دغه ډیری پروژې نورم لرو. د خار په جنوبی برخه کې موږ دا پروګرام لرو.
د مقام خان سیمه چې د کانال مامورینو ته پکې د نوي خارګوټي پرانیسته وشوه په اوسنۍ حالاتو کې د غاصبانو لاړخه خوندې سیمه نه ده. له دې وړاندې هم په چمتله، قاسم آباد، حصار شاهي او نور خارګوټو کې نمرې ویشل شوي چې لا هم اصلي مالکانو ته نه دي رسیدلي. که څه هم له نوي دولت د ځمکو مافیایي کړیو پر وړاندې د مبارزې تمې ډېرې وې، خو په خپلو کې د نه جوړجاړي له امله یې خلک یو څه مایوسه کړي او د خپلو ځمکو تعارفې بیا په خپلو زړو صندوقونو کې خوندي کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا وخت د تاسو په واشنگتن کې د مخوستن 8:04 دی. د څو مهم خبرونو غټ کی ووري. د استرالیا نه در رسیدلو ریپورتونو لمخې د سیدنی په خار کې 14 کسان په یوې کافیټریا کې ارغمل نیول شوې دي. دا ښکاري چې ارغمل لونکو د سوریه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت جنډا پورته کړي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وای کوخه کوي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو جنگیالو ترمن د حلب په تاریخي کار کې اوربن اعلان کړی. ډیمس چورا خبري اعلان ته د اکشن به پورز ویل چې دا تاریخي کار اوسیدونکي په ډیر عاجل توګه بشري مرسته ضرورت لري. حکومتي ځواکونه کوخه کوي چې دا کار له وسلوالو مبارزینو بیرته ونیسي او د اکشن به پورز د حکومتي عسکرو په حملو کې یو وش وسلوال جنگیلي وژل شوی دی. د روسي او امریکا لوړپوړو ډیپلوماټانو په روم کې د یوکران د بحران د حل په باب څو ساعته خبرې وکړې. په غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د خپلو هیئتونو مشري په غاړه لرله. ایران د 450,000 افغان مهاجر لپاره د شپږو میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. د افغانستان حکومت په روان میاشت کې د ایراني چارواکو نه غوښتل چې دغه مهاجر ته په زور او جبر نه وباسي، ځکه چې بیرته هیواد ته د راتګ لپاره زمینه نه ده برابره. مخکې د افغانستان حکومت ویلو دا ویرشته چې تقریبا 180,000 افغان مهاجر چې په ایران کې آباد دي د ایستلو خطر سره به مخ شي. معلومه نه ده چې د باقی پاتو 310,000 افغان مهاجرونو لپاره باید ایران حکومت څه فیصله په پام کې ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي اعلامیه وایي چې د افغانستان سره د ښو اړیکو په خاطر ویزې د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي دي. یو امریکایي سړی چې د شمالي کوریا پایتخت پنګوین کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې راښکاره شو، د امریکا کورنۍ او بهرنۍ پالیسي او په امریکا کې د بشري حقوقو نه سرغړونې وغندلې. نوموړی اوس وایي چې په وینزویلا کې سیاسي پناه اخلي او امریکا ته بیرته راستون نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویان جنرال جان کیربی په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و او بیرته امریکا ته د راتګ وروسته د امریکا ږغ سره یې ځانګړې مرکه کړې ده. د امریکا ږغ خبریالې کارلا باب ته یې د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله دی په افغانستان کې و نو څه پرمختګ یې ولیدی داسې وویل.
Tell me a little bit about what you saw when you were in Afghanistan.
The progress in Afghanistan is
په افغانستان کې پرمختګ احساسیږي او لیدل کیږي او تاسو یې هر چیرې وینئ. او کله چې زه په کابل کې وم نو یقینا چې پرمختګ مو ولیدئ. تاسو چې کله کابل ته ولاړ سئ نو د کابل مصروفه ژوند ووینئ چې بازارونه خلاص وي او کوڅې د خلکو ډکې وي. دغه راز په حکومتي کچه هم پرمختګ سوی دی، خو وخت نا وخته په کابل کې بریدونه کیږي لکه چې په تیرو ورځو کې وسول او دې توقع سته چې داسې بریدونه به نور هم وسی، ځکه طالبان غواړي چې خپل د حضور احساس ورکړي. په داسې حال کې چې موږ د دې میاشتې پای ته رسیږو نو موږ وینو طالبان غواړي د تشدد د لارې په خلکو کې ویره خپره کړي، خو موږ دا هم وینو چې افغان امنیتي ځواکونه د دې بریدونو ځواب په ډېرې چټکۍ او په مسلکي توګه ورکوي او دوی د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې هم د داسې بریدونو مخه ونیسي. افغان ځواکونه د خپل ظرفیت پر لحاظ ډاډمن حالت ته رسېدلي دي او دا د راتلونکي لپاره ښه خبر دی، خو د دې معنی دا نه ده چې دوی نورې مرستې ته اړتیا نه لري. موږ به په افغانستان کې پاتې یو خو د ځواکونو شمېر به مو کم وي. موږ به افغان ځواکونو ته روزنه مشورې ورکوو او مرستې به ورسره کوو تر څو دوی خپل ظرفیتونه نور هم لوړ کړي. موږ خپل د ملاتړ او ښوونې روزنې دغه ماموریت ته په پوځي اصطلاح کې د توان ورکولو عملیات وایو. په دې ډګر کې افغان ځواکونه اوس هم کار ته اړتیا لري، خو دوی زورور جنګیالي دي او دوی ډېر د حیرانتیا او د ستاینې وړ عملیات ترسره کړي دي.
مانا دا چې تاسو دا وایاست چې دوی به د اکثرو بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د دې وړتیا ولري چې په ټول افغانستان کې په خپله مټه امنیت تامین کړي؟
زه په دې باور لرم او زما په فکر په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل هم په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د امنیت د تامین وړتیا لري، خو دې معنی دا نه سوه چې دوی هوایی، استخباراتي، لوجستیکي او د سوکو ادارې په برخو کې نورو مرستو ته اړتیا نه لري. داسې پوځي عملیات شته چې دوی یې په ترسره کولو کې مرستو ته اړتیا لري. موږ په افغانستان کې پاتې یو او تاسو خبر یاست چې د امریکا دفاع وزیر چکاګل هم دا اعلان وکړ چې په افغانستان کې به په 2015 کال کې شاوخوا 10,300 امریکایي سرتیري پاتې وي او دا به زموږ د ناټو متحدینو ته هم د دې زمینه مساعده کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي او د دې ځواکونو زیاتره برخه به افغان ځواکونو ته د مشورو او مرستو لپاره وي. موږ په افغانستان کې پاتې یو.
تاسو څنګه وایاست چې افغان ځواکونه آماده دي چې د امنیتي چارو کنټرول په خپل لاس کې واخلي؟ چې د یوې خوانه جنرال اندرسن وایي چې افغان ځواکونه په دې پیمانه دوامداره تلفات نسي زغملی، بله دا چې طالبانو ته د ماتې ورکولو دپاره دوی باید نور هم دلچسپي وښيي، په بله عباره دوی باید وهڅول سي چې طالبانو ته ماتې ورکړي. نو موږ په څه دلیل ویلی سو چې افغان ځواکونه آماده دي؟
Well, a couple of points. One, I think General Anderson was speaking to his area of Afghanistan and not the whole country.
دلته څو خبرې دي. لومړی، جنرال اندرسن د ټول افغانستان په اړه نه، بلکې د هغې سیمې په اړه دا خبره کړې ده چې دی کار پکې کوي، او دوهمه دا چې موږ ټول په دې خبرې موافق یو چې یقینا هر پوځ د زیاتې مودې دپاره د لوړې پیمانې تلفات نسي زغملی. جنرال کیمبل په دې نظر دی او جنرال ډیمسی هم دا ویلي، خو موږ داسې فکر هم کوو چې د هغوی ظرفیت تر هغې کچې پورې پرمختګ کړی دی او دوی په حقیقت کې د دې ظرفیت لري چې د خپلو خلکو، هیواد او د سرحدونو دفاع وکړي. او باید یو ځل بیا تکرار کړم چې دې ټولو خبرو معنا دا نه سوه چې دوی مرستې ته اړتیا نه لري. او داسې نه ده چې د دسمبر د میاشتې په 1 نیټه به موږ د افغانستان څخه ووځو. داسې نه ده، موږ به دلته موجود یو، د 10,000 څخه زیات ځواکونه به دلته پاتې وي او دا شمېر به په 2015 کال کې هم وي چې دا ډاډه کړو چې دوی ته د توان ورکولو ماموریت چې مخکې ما اشاره ورته وکړه بشپړ سي او دوی په دې برخه کې نور پرمختګ هم وکړي.
ځینې خلکو په دې انتقادونه کړي دي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه په ډېره بیړه راوځي او ډېر لږ ځواکونه پرېږدي چې هغه افغان ځواکونو ته مرسته او مشورې ورکړي. تاسو د دې نیوکو په ځواب کې څه وایاست؟
The president's been very clear about the drawdown timeline and the process.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ځواکونو د ایستلو د وخت او پروسې په اړه ډېری واضح خبرې کړې دي او د ولسمشر د دې دریس څخه د پاوز مشران هم ملاتړ کوي. جنرال کیمبل هم په دې حقله واضح څرګندونې کړې دي او موږ داسې فکر کوو چې دغه شمېر د افغان ځواکونو د روزلو، مشورې ورکولو او د توریزم ضد جګړې لپاره کافي دي. موږ پر سمه روان یو. یو معنا ده چې په افغانستان کې کامیابي دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ظرفیت ولري چې د پوځي عملیاتو په هر ډګر کې د خپلو سرحدونو او د خلکو دفاع وکړي. هغوی د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو اوس هم مرستې ته اړتیا لري. د ځینو پوځي عملیاتو په برخه کې دوی مرستې ته اړتیا لري، خو کامیابي هم داسې ښکاري چې دوی ته وګورو چې نن ورځ په کوم ځای کې یو او موږ په 2002 او په 2003 کال کې په څه پیل وکړ. نو دا ډېر لوی پرمختګ دی. که د افغان ځواکونو مشرتابه ته وکتل سي، په تیرو 10 کلونو کې د افغان ځواکونو توان او ظرفیتونو ته وکتل سي، نو په څرګند درته وایم چې دا ډېر د حیرانتیا وړ خبر ده. په افغانستان کې که یو څوک وزېږي، نو په خوا به د هغه متوقع عمر 24 کاله وو او اوس 46 کالو ته رسېدلی دی. اقتصاد سل په سله کې ښه نه دی، خو تر پخوا ډېر ښه سوی دی. په کابل کې امنیت ښه سوی دی او یقینا د هېواد په نورو برخو کې هم دغسې ده. افغان ځواکونه د هېواد دننه د ټولو پوځي عملیاتو مشري په خپله غاړه لري. نو موږ په دې باور لرو چې دوی ډاډمن حالت ته رسېدلي دي او تیار دي، خو ځینې برخې سته چې موږ کار ورسره کوو، ورسره پاتې یو، خو دوی ښه پرمختګ کړی دی.
So we do believe that that they have reached a very good level of competence and that they're ready for this.
You mentioned air support. So what are some of the other specific things that the United States that our troops are
تاسو دا وای ځواک د مرستې خبره وکړه. دا سی نوري کومې خاصې برخې دي چې د متحده ایالاتو ځواکونه به اوربند تمرکز ولري چې د افغانانو سره مرسته وکړل سي.
Well, we're going to be helping advise and assist them on command and control. Good communications, and I don't mean public communications, I mean the task of communicating
موږ به د افغان ځواکونو سره د ساکو او ادارې په برخه کې مشورې او مرستې کوو. دغه راز موږ به په دې برخه کې هم کار کوو چې د اړیکو په برخه کې د لوړې کچې مشرتابه او ټیټ رتبه افسرانو ترمنځ باید څنګه اړیکې تامین سي. همداشان موږ به د استخباراتو د راغونډولو، شریکولو او تجزیه او تحلیل کې هم د هغوی سره مرستې کوو. لوجستیک تر ټولو ګرانه برخه ده چې د هر پوځ دپاره ډېر مشکل کار وي چې سمون پکښې راولي، او موږ د امریکا پوځ ډېره ځانګړتیا پکښې لرو. او زموږ ارزیابي دا جوته کړي چې افغانان باید په دې برخه کې کار وکړي او د دې دوامدار ساتل ډېر ګران کار وي. یو پوځ باید په هر حالت کې 24 ساعت آماده وي، که د جنګ په حالت کې وي او که عادي حالت وي. د دې دپاره چې دوی په ښه توګه روزل سوي وي او تیار سی ولري، دا ډېرې زیاتو هڅو، وخت، وسایل او کار ته اړتیا لري. افغان پوځ د لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري، او زه داسې فکر کوم چې افغان ځواکونه هوایی مرستې ته هم اړتیا لري. خو د دې معنی دا نه سوه چې د امریکا پوځ به د افغان ځواکونو دپاره هوایی عملیات کوي. که د امریکا ځواکونو او یا د افغان ځواکونو تر اسن کوم خطر وي، نو موږ به په ډیرو کمو او محدود وختونو کې په هوایي عملیاتو کې برخه اخلو. خو موږ د افغان ځواکونو سره مرسته کوو چې دوی خپل هوایي ځواک جوړ کړي او پرمختګ پکښې وکړي. موږ افغان پیلوټانو ته روزنه ورکوو.
کله به د افغانستان څخه وروستی امریکایي سرتیری راوځي؟
Well, again, the president's been very clear about the timeline. So we'll be down to around 5,500 troops at the end.
د امریکا ولسمشر د ځواکونو د استولو په محلويش ډیر واضح دي. د 2015 کال په پای کې به د امریکا 5,500 سرتیری وي او په 2016 کال کې به ټول ځواکونه د افغانستان څخه راوځي. زما په نظر دا مهمه ده چې موږ خپل اهداف روښانه کړو. د محلويش معنی دا نه ده چې موږ به افغانستان په پوځي لحاظ د پامه وغورځو او شاته به واړو. موږ به د افغانستان سره قوي دفاعي اړیکې ولرو.
So there'll still be, and we want there to be, a strong defense relationship with Afghanistan.
Radio Chita Suwar Bandi Bawar Kawale Shai, Da Amerika Ghag Ashna Radio, Manzanai Sapa, Dolas Sawa Shpagnavi, FM Salla Sharia Pinza.
د امریکا د غشنړې قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د ماجیکر پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د نویو مطالبو او نویو خبرونو سره. د امریکا د خبرونې د ملري په څو لنډو شبو کې به تاسو ته د دری دویمه نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې شي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې هم دغه راز نوي مطالب، لیکل شوي مطالب زموږ پر ویبپاڼو باندې هم ولولئ چې د پښتو ویبپاڼې ادرس دی www.voanews.com/pashto او د دری ویبپاڼه د www.voanews/dari. همدغه راز موږ پر فیسبوک باندې هم حضور لرو. VOA پښتو په نامه باندې زموږ پاڼه تاسو کولی شئ لایکی او د ورځې مطالب هلته ولولئ او مطالعه کړئ. همدغه راز موږ پر ټویټر باندې هم د VOA پښتو په نامه باندې حضور لرو. تاسو کولی شئ چې پر ټویټر باندې هم موږ تعقیب کړئ. موږ خپرونې ادامه لري. تر بیا په پاکه لاس پارم، روغ جوړ او سر لوړې اوسئ.